نهادهایی که یکدیگر را ترمیم می کنند. تلاش برای ساختن چهره برای سیستم های هوشمند مانند الکسا و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ لاست. زه داود صدیقیم. نبی چلاون کی الوتونکو وسیلو یا دونونو دی کارولو برخی او ظرفیتونه ورستر بلی زیاتیگی او زمونگ پا جوان کی رول هم مهم کیگی. دی کالیفرنیا دی تکنالوژی پا انسیتیوت که دی درون دی تکنالوژی پا نور انکشاف هم کار روانده او انجینیران غواری چه لدهو وسیلو سخا پا بیلا بیلو برخو که کار واخستی شی. دیارا پامکلی دی ریپورت.
د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ انجینرانو او ساينس پوهانو په 1950 کلونو کې د داسې روباتونو په جوړولو پیل وکړ چې په فضا کې به کار کوي او په ځمکه کې به د قماندې له مرکز څخه په مستقیمه توګه نه کنټرولېږي. او په تیرو څو کلونو کې دغه روباتونو پرختیا هم ډېر شانس ده کړي. ایشوانات کومار په دغه روباتونو کار کوي. دی وایي کله چې دغه روباتونو ته په ځمکه کې کومه وظیفه ورکړل شي، دوی په فضا کې په خپله سرته رسوي او که چیرې کوم روبات خراب شي نو روباتونه یې ترمیموي.
مرکزی کنټرول هغه کنټرول ته ویل کیږي چې یو کمپیوټر ټول روباتونه کنټرولوي او هر یو ته قمانده ورکوي چې څه وکړي. زموږ سیستم غیر مرکزی دی، په دې معنی چې هر روبات مو مستقل دی، هر یو خپل کمپیوټر لري او هر یو په خپله تصمیم نیسي.
مرتضی غریب او محصلین غواړي روباتونو ته دا ور زده کړي چې د انسان په څیر فکر وکړي. مرتضی غریب د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې د انجینرۍ استاد دی.
مون کمرې او داسې یو سیستم لرو چې د کالج محصلین، استادان او انجینران څاري او ټوله پروسه ثبتوي. مون ډرون ته د زده کولو طریقه ورخیو، معلومات نه ورکوو چې په یاد کې وساتي، ځکه په دې کار سره به روبات د دې وړتیا پیدا کړي چې په راتلونکي کې زموږ له لارښوونې پرته د مشکل په حل کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ ساینس پوهان د خپلو ډرونونو د ازمایلو لپاره له داسې یو دیوال څخه کار اخلي چې پکې پکې نصب شوي او د هوا د بېلابېلو حالاتو د تجربه کولو لپاره څو ډوله باد چلوي. په دې توګه به خپل فکر کوونکی ډرون وکولی شي د طبیعي آفاتو پر مهال د هوا حالات معلوم کړي او په وړاندې ځان عیار کړي، تصمیم ونیسي او په چټکۍ سره عمل وکړي. که څه هم د دې قابلیتونو درلودونکي ډرون جوړول تر اوسه یوه نظریه ده، خو د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ ساینس پوهانو داسې یو نمونه امبولانس ډرون جوړ کړی چې د یو کوچني موټر په اندازه دی. دغه ډرون به وکولی شي چې له هغو مصیبت ځپلو سیمو زخمي کسان راپورته کړي چې د انسانانو تګ ورته مشکل وي. دوی وایي دغه امبولانس ډرون به په راتلونکو دوه یا درې کلونو کې ګټه اخیستو ته وړاندې کړي.
په کورونو کې د زیرکو سیستمونو او روباتونو کارونه مخ په زیاتېدو ده او د سیری، الکسا او ګوګل اسیسټنټ په څیر سیستمونه چې د غږ په کارولو په ځینو برخو کې مرسته کوي د خلکو ترمنځ یې محبوبیت ډیر شوی دی. اوس هڅې روانې دي چې دغو سیستمونو سره د لا ښو اړیکو د ټینګولو لپاره سیری هم ورته جوړې شي. نور حال په ریپورټ کې.
My name is Farhad and I'm a social robot.
د فرحت په نامه دغه روبات خپل سر ښکته او پورته کولای شي، خاندي، د مهرباني او نرم چلند اظهار کولای شي او له انسانانو غواړي چې خپل احساسات بیان کړي. دغه روبات چې یو دریبودی مجسمه ده او مخ یې د انسان د مخ پشان جوړ شوی، په دې هدف جوړ شوی چې د سیری او الکسا په څیر په غږ کنټرولیدونکو وسیلو ته یو څه احساسي بڼه ورکړي، داسې چې فرض کړئ له یو بل انسان سره خبرې کوي. دا چې یو روبات دی او انسان نه دی، نو له انسانانو سره له توپیر پرته او په صداقت چلند کوي او خلک په اسانۍ ورسره تعامل کوي او د خپل زړه حال ورته وایي.
کومې څېړنې چې موږ لوستي پکې ویل شوي چې په خاصو حالاتو کې خلک د سختو او مشکلو موضوعګانو په هکله له انسانانو سره د خبرو کولو پر ځای روباتونو ته په ویلو ځان هوسا او راحت احساسوي.
اغه زیاتوی خلک دغه کار ځکه کوي چې د روبات شخصیت د هغه کس شخصیت منعکس کولای شي چې له روبات سره خبرې کوي او روبات یې په اکله منفي قضاوت هم نه کوي. د فرحت روبوت داسې ډیزاین شوی چې کارونکي خپل پریکړه وکړي په کومو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل مناسب دي، او په خپل وکولې شي د خبرو د څرنګوالي لپاره ورته سافټویرونه جوړ کړي. له دغه روبوت څخه د فرانکفورت په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو د لارښوونې لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه مشتریانو ته د خدمتونو وړاندې کوونکي او پلورونکي په توګه هم ورڅخه کار اخیستل کیدی شي.
د استفادې د حالت په نظر کې نیولو سره روبوت کولای شي خپل عمر، جنس او شخصیت بدل کړي. په دې توګه موږ د روبوتونو په نړۍ کې یو بل انکشاف رامنځته کړ، او هغه دا چې هر روبوت به د خپلې دندې مطابق خپل شخصیت بدل کړي. د فرحت له روبوت مخکې بل روبوت د خپل غږ او څیرې یا شخصیت د بدلولو وړتیا نه درلوده.
خغلی ماوید زیاتوی د هغه موانی ول جملې څخه چې روبوتونو په خوا درلودل یو داو چې دیوی په زړه پورې ساينسي وسیلې له حالت څخه راووزی او په داسې طریقې ورڅخه کار واخیستل شي چې خپل ځان سرګند کړي، زموږ په شان حرکت وکړي، د مخ، سترګو او سر خوځولو حرکات وکولې شي.
په سان فرانسیسکو کې د قهوې د اخیستو لپاره ډېرې قهوخانې شته، خو یو نوې جوړه شوې قهوخانه مشتریانو ته په روبوت باندې جوړه شوې قهوه وړاندې کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د رابین له روبوت سره آشنا شي. د روبوت چې په قهوخانه کې کار کوي په یو دقیقه کې 15 ګلاسه قهوه تیارولی شي. د روبوت د کافی ایکس په نامه قهوخانه کې کار کوي. د دې قهوخانه شوار ده چې د روبوت لیدو تراشي او قهوه وڅکي. د رابین روبوت ستړی کیږي نه او دم هم نه جوړوي.
د قهوې د جوړولو لپاره له عین کیفیت لرونکو قهوې، عین اندازه شیدو او اوبو کار اخلي.
د روبوت یوازې د خرڅلاو یو خپله ماشين نه ده، بلکې په ترکیب کې له هاردویر او سافټویر کار اخیستل شوی. پښ پګو محورونو تعویدونکو لاس د څو فرمایشونو ترمنځ د فرق دراوستلو لپاره په الگوریتمونو او د پیالو او قهوې د مقدار د کمیدو د معلومولو لپاره په سنسرونو سمبال ده. د روبوت تنګ دی یو انسان هم موجود وي چې د روبوت د خرابېدو په صورت کې له مشتریانو سره مرسته وکړي.
موږ د کار ته د انسان او روبوت د همکارۍ په سرګه ګورو، او د قهوه خانې د کارکونکو فعالیت ور باندې نور هم ښه کولای شو.
د روبوت داسې پروګرام شوی چې له مشتریانو سره یو څه تعامل هم وکړي.
د موږ روبوت مشتریانو ته لاس کوروي چې د خلکو ډیر خوښيږي. همدارنګه خلکو ته اشاره کوي چې راشي او خپل قهوه واخلي، او د مشتریانو د جلبولو لپاره نڅا هم کوي.
د قهوې مشتریان په حقله بیلابیل نظریات لري.
په دې سطحه زه ورسره د راحتۍ احساس کوم او له دې پرته په نور څه نه پوهیږم.
زه نه پوهیږم چې څومره به ګټه وروي. له یوې خوا ډېر تکراري کارونه دي چې خلک نه غواړي ترسره کړي او په روبوت کوي، او له بلې خوا روبوت هم ځینې وختونه د یوې پیالې قهوې د تیارولو لپاره د انسان ډېرې مداخلې ته ضرورت لري.
که څه هم د ډېرو خلکو ترمنځ دا اندېښنه موجوده ده چې روبوتونه به د انسانانو د بیکارۍ سبب شي، دغه قهوخانه بیا د انسان او روبوت ترمنځ د ګډ کار نمونه وړاندې کوي.
میدانهای صفحات شناور انرژی آفتابی بعد از رشد سریع در آسیا حالا در ایالات متحده در حال رونق یافتن است. این صفحات آفتابی نه تنها به خاطر انرژی پاکشان و بدون اشغال زمین پرجذب است، بلکه به خاطر جذاب است که این تکنولوژی با جلوگیری از تبخیر آب باعث حفظ آب می شود. شرکت بزرگ تولیدی دوک انرژی که تولید کننده حدوداً 11,000 مگاوات برق آفتابی است، هدف دارد تا از تولید این نوع برق تا سال 2050 میلادی تصاعد خالص کربن را به صفر برساند. این شرکت یک برنامه آزمایشی صفحات شناور تولید انرژی آفتابی کوچک را فقط برای تولید 1 مگاوات برق در منطقه بارتوی ایالت فلوریدا در آمریکا آغاز کرده است.
بنابراین اجرای این پروژه های مبتکرانه و آزمایش تکنولوژی جدید واقعا مهم است. ما همیش به یافتن راه های جدید در داشتن انرژی پاک در شبکه تولید برق، چیزی که به ما به طور سنتی آزمایش کرده ایم، نیاز داریم. از این جهت صفحات شناور تولید برق آفتابی زیباست. ما قادر خواهیم بود که از سطوح مختلف آب که واقعا برای مقاصد تفریح استفاده نمی شود استفاده کنیم.
این صفحات تولید برق آفتابی یا سولر به هم وصل می شوند تا به عنوان یک سرپوش در کاهش تبخیر آب و رساندن تبخیر به تقریبا صفر عمل کند. از این کار مناطقی که با خشکسالی مواجهند مثل کالیفرنیا می توانند مستفید کردند. آب همچنین این صفحات برق آفتابی را سرد نگه می دارد که آنها را در تولید بیشتر برق به نسبت قرار دادن در روی زمین که با داغ شدن صفحات مؤثریت تولید آن کم می شود کمک می کند. کریس بارتل مدیر فروشات و بازاریابی شرکت برق آفتابی شناور سیل و تری است که تا به حال 270 پروژه را در 30 کشور اعمار کرده است.
شما نیازمند به یک جهیل فاضلاب هستید و پشت سر من شما یک سیستم سولر شناور با تولید 1.8 مگاوات برق را میبینید که شرکت سیل و تری 3-4 سال قبل آن را اعمار کرد. این اولین نوع از این پروژه در کالیفرنیا با تولید 1 مگاوات برق به این شکل است. این کار بدون مشکل تا به حال برای 4 سال است که فعالیت می کند.
یک گزارش توسط نهاد تحقیقات بازار فیرفیلد مستقر در لندن حاکی است که منطقه آسیا در حال حاضر 73% عاید خود را از صفحات سولر شناور دارد و این امر چشمانداز جهانی را رهبری می کند، اما پیش بینی می کند که پالیسی های تشویقی در شمال آمریکا و اروپا باعث رشد قابل ملاحظه خواهد شد. اما هزینه های ابتدایی اجرای شدن این پروژه پرهزینه است. بارتل می گوید که آب عمیق هزینه نصب را بلند می برد و این تکنولوژی روی آبهای با حرکت سریع روی اقیانوس یا خطوط ساحلی با موجهای بزرگ قابل اجرا نیست. محققین به دنبال این هستند که آیا میدانهای الکترومغناطیسی با کیبل‌ها می توانند تأثیر منفی بر اکوسیستم داشته باشند یا خیر، اگرچه که تا به حال هیچ شواهدی دال بر تصدیق این تأثیر وجود ندارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ده تیک تاک ده نوالوم کارون کلخوا دا پوست شوی سندره لشیر سخنیولی تر موسیقی او غگونو پوری دقیقا ده پاپ موسیقی دستورو دریک او دی ویکند ده غگونو پشان ده کمپیوتر پا وسیله ده مسنوی غگونو چخه جوره شویده. کچه هم ده کار ده هاگوی دیر مینوال حیران کرن، خو یوشمیر نور بیا ده غیر عادلانه یا غیر قانونی بولی. کارپوهان وی چه ده دومره سخت کار نده.
You know, once a computer has a sort of understanding of the
یو ځل چې کمپیوټر د سندرغاړي د غږ نمونه باندې پوښي، نو بیا تاسو دې ته ضرورت نه لرئ چې د هماغه سندرغاړي د غږ ډېری نمونې یا ډیټا ورواچوئ.
د یونیورسل موسیقي ګروپ د دواړو هنرمندانو په استازیتوب یو بیان خپور کړ چې د هنرمندانو د موسیقي د ساتنې په اړتیا ټینګار کوي. خو کارپوهان وایي چې دا لا د دې کار پیل دی.
اوس نو تیر لکمانه خطا شوه، بهتره به دایوی چی وی منو او سمه گته تری واخلو.
فبرینگ وی چه د موسیقی صنعت باید پریکړه وکړي چې څه باید وکړي ترسو یا د دې کار سره مبارزه وکړي یا ترې ګټه واخلي.
آیا دوی به پریکړه وکړي چې د پیسو ګټلو غوره لاره د مصنوعي ځیرکتیا په وسیله د سندرو جوړول انتخاب کړي چې ډیر د انسانانو کار ته هم پکې اړتیا نشته؟
هنرمند گریمز د مصنوعي ځیرکتیا پر یوه سافټویر باندې کار کوي چې نورو ته اجازه ورکوي چې د هغې له غږ څخه په موسیقۍ کې کار واخیستل شي. خو د دې کار 50% ګټه به نوموړي ته ځي. ګالیا رانری رسنۍ د امریکا غږ، واشنګټن.
رقابت جدی برای ساختن موترهای کم مصرف، برقی و سازگار با محیط زیست جریان دارد و بسیاری از شرکت‌های نامدار و نوپای موترسازی در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده‌اند. در این میان یک شرکت نوپای بریتانیایی می‌گوید که برنده این رقابت شرکت‌های خواهند بود که روی انکشاف موترهای هیدروژنی کار می‌کنند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
قرار است امسال شرکت‌های موترسازی تویوتا و هوندای 2 مدل موتر هیدروژنی را به بازار عرضه کنند، ولی در مقایسه با موترهای برقی و نیمه برقی حضور موترهای هیدروژنی در این بازار بسیار کم رنگ است. این در حالی است که ریور سیمپل، شرکت نوپای بریتانیایی، می‌گوید که راسا موترهای هیدروژنی آنها این وضعیت را تغییر خواهد داد.
ما آن را نسل آینده موتر برقی میگوییم، زیرا موتر برقی است که بطری ندارد. فقط هیدروژن در آن میاندازید و انجین آن را به برق و آب تبدیل میکند و برق به 4 موتور در 4 عرابه رفته و باعث حرکت موتر میشود. بنابراین این موتر برقی است ولی بطری ندارد.
بدنه موتر راسا از کاربن فایبر و مواد تجزیه شونده در طبیعت ساخته شده و انجن هیدروژنی آن 8.5 کیلووات برق تولید می کند. تانکی آن ظرفیت ذخیره 1.5 کیلوگرم هیدروژن را دارد و با آن می تواند مسافت 300 مایل را طی کند. موتر راسا در ابتدا برای فروش به بازار عرضه نخواهد شد و این شرکت در یک مرحله آزمایشی آن را از طریق یک شرکت خدماتی با عقد قرارداد به دست مردم و آزمایش کننده ها قرار خواهد داد.
برخلاف صنعت موترسازی که هیچگاه چیزی را به طور آزمایشی به دسترس مردم قرار نمیدهد، ولی در جهان تکنولوژی این یک امر معمول است که شما تکنولوژی را تولید میکنید و آن را در دسترس مردم قرار میدهید تا آن را نقد و اصلاح کنند. بنابراین ما 20 موتر را تولید کرده و برای یک سال در اختیار مردم قرار میدهیم تا هر کدام برای یک ماه مورد آزمایش قرار گیرد و عکس العمل آنها را گرفته محصول نهایی را که به بازار عرضه خواهد شد اصلاح کرده به بازار عرضه می کنیم.
شرکت ریور سمپل توسط هوگو اسپاورز انجینیر و متشبث تأسیس شد. آقای اسپاورز 2 دهه عمر خود را صرف پژوهش در راستای استفاده از هیدروژن در ترانسپورت محلی کرده است. ریور سمپل خود را یگانه شرکت مستقل انرژی هیدروژن در جهان می داند. بزرگترین مدل راسا که به نام مارک 2 یاد می شود در ماه نوامبر در لندن معرفی شد و قرار است سال آینده در ویلز آزمایش شود. اگر روند آزمایش موترهای راسا موفقانه به پیش برود، شرکت ریور سمپل در نظر دارد تا موترهای کوچک باربری را نیز تولید کند.
دی شپنو کار هم آسان شو. دی استرالیا دی تسمانیا دی کرن انسیتیوت دی لامبیولانس پنامه یو درون رو کلیچی په انفرارد کمرو سنبال دی او لحوا چخه پز مکه بندی دی پسونو دی رمو او پی خاص توگا بی میگو او نیو زیگیدلو ریو سرنه کرن. نو تفصیل ریپ.
دغه درون دی وی غټه مچې په چیر غږ لري او ماموریت له هوا څخه درمې څارل دي. بزګره ری یانګ خپل کار ته تهدید نه بولی، بلکې دی یو نوی تخنیکی همکار په توګه هر کله کوي.
زه فکر کوم دا یو ښه کار دی. موږ هر وخت له نوې ټکنالوژۍ سره موافقت ښودلی او داسې یوه ټکنالوژي به چې زموږ امیدواره میږې وڅاري ډېره ښه وي.
د امبولانس درون جوړونکی انډریو بیلی وای د غډرون د انفراریډ کیمرا لګدوی تر می عکس اخلي او یوازې پڅو د پڅو کې د هر حیوان د بدن د حرارت درجه معلومولای شي چې دغه کار د امیدواره میګو او په خاص توګه نویو زیږیدلو ورې لپاره ډیر ګټه ور دی.
میګا اووري د حرارت یو نه خلري چې د حرارت د درجه په معلومولو سره په دې پوهیږي چې میګي اووري ژوندۍ او خوندي دي.
د تسمانیا د زراعت په انسټیټیوټ کې ساينس پوهان غواړي چې د غډون ته داسې یو زیرک اپلیکیشن جوړ کړي چې د حرارت تصویر له اطلاعاتو سره وصل کړي. په دې کار سره به بازګر وکولی شي هغه وخت خبرداری ترلاسه کړي چې کله د یوې میږې یوري د حرارت درجه ډیره توده یا ډیره سړه وي. دغه ټکنالوژي ښایي ډیره ګټوره ثابته شي، ځکه د نویو زیږیدلو وریو 80% مړینه له زیږیدو وروسته د 40 ساعتونو په موده کې رامنځته کیږي. همدارنګه به اقتصادي ګټه هم ولري، ځکه هر ورځ 150 استرالی ډالر قیمت لري. د امبولانس درون د هوا په خرابو حالاتو کې هم پرواز کولی شي.
له عصري درون څخه په باران او سپکې واورې کې هم ګټه اخیستل کېدای شي.
په دغه ټکنالوژي سره د میګو د ناروغیو په حق له هم په اسانۍ سره معلومات ترلاسه کېدلی شي.
کچیر میگی دو غلانزی دو پرسو پا ناروغی یا کمبل دول ناروغی اختوی او بدن گرم بی او درون و کولیشی تاسو ورباند وقتی خبر کری نو دا به هم دیرک خبر بی.
ده دغه درون جوړون کې وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ ولاړ شي، نو ښایي په راتلونکي یو کال کې بازار ته راوباسي او خرڅولی پیل کړي.
دانشمندان میگویند با رسیدن خبر ذوب شدن لایه منجمد دائمی اعماق زمین، موضوع تغییر آب و هوا و گرم شدن کره زمین جدی شده است. دانشمندان از مردم در سراسر جهان میخواهند که انتشار گازهای کربن را که باعث گرم شدن اقلیم می شود کاهش دهند. ولی پژوهشگران سالک انستیتوت در شهر سان دیگو آمریکا روش متفاوتی را برای مقابله با گرمایش زمین انتخاب کردند. پژوهشگران این انستیتوت میخواهند نباتاتی را انکشاف دهند که نه تنها کربن بیشتر را جذب میکند بلکه از انتشار دوباره آن به جو زمین چرا بیشتر در
در عملی فوتوسنتیز نباتات با استفاده از انرژی آفتاب کربن دی اکساید را از هوا جذب و با آب یکجا کرده و برای رشد خود قند تولید می کنند. در جریان این عملیه نباتات اکسیژن را در هوا رها کرده و کربن را در انساج از جمله ریشه ها ذخیره می کنند. این کربن ذخیره شده پس از رشد نبات و زمانی که میمیرد به تدریج دوباره رها می شود. اما بخش از این کربن در زمین باقی می ماند. ساینسدانان سالک انستیتوت شهر سانتیاگوی کالیفرنیا نیز از این عملیه الهام گرفته و می خواهند نباتات را طور اصلاح کنند تا نوع کربن بسیار ثابت را تولید کنند که برای مدت طولانی در عمق زمین ذخیره شود.
در زمان کودکی وقتی در غرب پنسیلوانیا بزرگ می شدم یک باغبان مشتاق بودم. مادر کلانم و مادر کلان مادرم در هر تابستان برایم می آموختند تا باغ سبزیجات داشته باشم و این کار به یک روند گسترده تبدیل کردن بقایای نباتات به کود طبیعی انجامید. همچنان از زمان کودکی بیاد دارم وقتی والدینم و دوستانشان واین می نوشیدند سرپوش چوبی بوتل را بیرون می انداختند. می دانستم این سرپوش ها از مواد طبیعی ساخته می شود و فکر می کردم چوب است. ولی زمانی که آن را در میان بقایای نباتات که برای ساختن کود طبیعی جمع کرده بودم می انداختم می دیدم که هیچگاهی از بین نمی رود. وقتی درباره نباتات فکر می کنم همین موضوع در ذهنم خطور می کند.
سرپوش بوتل و این آوی سبرین مواد مومی و ضد آب است که در اکثر نباتات یافت شده و مانی تجدیه شدن ریشه ها می شود. این همان کیفیت است که دانشمندان امیدوارند با استفاده از آن بتوانند کربن را زیر خاک دفن کنند و جهان را نجات دهند.
بخشی از کربن جذب شده توسط نباتات در زمین باقی می ماند و باعث غنامندی زمین می شود و نباتات بهتر رشد می کنند. بنابراین اکوسیستم یا زمین زراعتی که سطح کربن در خاک آن بلند است، آن زمین و محیط سالم تری می باشد.
حالا دانشمندان در تلاش ایجاد مکانیزمی هستند تا نباتات مقدار زیاد سبرین یا مواد طبیعی مومی و ضد آب را تولید کنند. لابراتوارهای انستیتوت سالک چندین منطقه را با آب و هوای متفاوت انتخاب کردند تا در هر منطقه نبات مشخص و مناسب را پیدا کنند. این روند نیازمند وقت و انرژی است. به همین منظور این انستیتوت اخیراً ربات را خریداری کرده که کار 5 هفته‌ای گروه دانشمندان را در یک روز انجام می‌دهد.
در این پروژه دست ما باز است. بنابراین ما از تنوع ژنتیکی طبیعی که در نباتات وجود دارد استفاده می‌کنیم تا سطح سبرین را افزایش دهیم. بنابراین نیاز وجود ندارد که از انجینری ژنتیک استفاده کنیم. اما اگر از انجینری ژنتیک کمک بگیریم سرعت این روند بیشتر می شود. از نظر من در آینده پرسش جالب این خواهد بود که آیا سرعت تغییر اقلیم می تواند منتظر پرورش طبیعی بماند؟
دانشمندان امیدوارند که در چند سال آینده مجموعی از نباتات را برای مناطق مختلف اصلاح کنند که در بخش کاهش کربن جو زمین کمک کند. تأثیر این کار در 1 یا 2 دهه احساس نخواهد شد، اما دانشمندان میگویند که امیدوار هستند تا آن زمان بشریت بتواند به چگونگی کاهش تغییر اقلیم پی ببرد.
دی ټولنیز رسنیو په اثر کې به مو خامخا هغه لنډې ویډیوګانې چې د جی آی اف یا جیف په نام یادیږي کتلی وي. دا لنډې ویډیوګانې تل د یو مطلب د رسولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. خو په زړه پورې دا ده چې په دې وروستیو کې د نیویارک د فلمونو په یو فیستیوال کې جیف فلمونه هم وښودل شول او د ډېرو خلکو پاملرنه یې جلب کړې وه.
لنډ ویډیویي انیمیشنونه چې ځینې خلک یې ګیفس او ځینې جیفس بولي
اوس په موبایل وسیلو او ټولنیزو رسنیو کې ډیر لیدل کیږي. په نیویارک کې د گیفی فلم په فستیوال کې دغه کوچنی فلمونه د ټچ سکرین پر ځای په لوی سکرین باندې وښودل شول.
زه فکر کوم خلک اوس په عمومي ډول لنډو فلمونو سره عادت شوي، او زه واقعا فکر کوم چې خلک به همدا ډول فلمونه د تفریحي پروګرامونو د یو ډول په توګه ومني.
کاروونکي کولی شي خپل ویډیوګانې او عکسونه د گیفی ډاٹ کام او گیفس ډاٹ کام ویب سایټونو ته اپلوډ کړي چې په اتومات ډول په گیفس باندې بدلیږي او په ټولنیزو رسنیو کې شریکول اسانه کیږي.
په یو ایموجی کې تاسو د ګوتې مثبته اشاره څرګندولای شئ او یا هم مسکا ښودلای شئ، خو په گیف کې تاسو مکمل عکس العمل ښودلای شئ او د همدغه ځانګړتیا له امله ډیر اهمیت پیدا کړی.
په فیستیوال کې ډول ډول گیف محتویات وښودل شول، ځینې ژوندۍ ویډیوګانې، ځینې ګرافیک او عکسونه، انیمیشنونه، تجربوي، رومانټیک او ځینې ډارونکي گیفس وو.
خو کچیرې یو ویډیو یا متحرک انیمیشن یوازې 3 ثانیې وي، پر اختیار هم ورته فلم ویل شو کنه؟ خو دا خبره جوړونکو ته مطرح نه ده.
ما ته دا مهمه نه ده چې یو کس په لوی سفر بوزم، زه غواړم چې فلم په یاد کې پاتې شي، او ډیر وخت دغه کار په یوې لنډې ویډیو ډیر موثر وي.
زه د گیف فارمټ خوښوم ځکه ډیر اسانه دی، او په ورځ کې یو گیف جوړولی او شریکولی شم، او بالکل مې په عادت بدل شوی. په تیرو شپږو میاشتو کې زما محتویات له 1,600,000 څخه په میاشت کې تر 2,000,000 ځلې کتل شوي دي.
دا ډول لاند فلمونه او متحرک گرافیکونه فلم جوړونکو ته د فلمونو جوړول هم اسانه کوي.
خای تاسو د یو لوی فلم د جوړولو او یا لاند فلم د جوړولو امکانات ونه لرئ، خو کولای شئ چې د 3 ثانیو یو فلم جوړ کړئ.
اوس د فلم نه جوړولو لپاره کومه بهانه نشته، هر څوک کولای شي په خپل آیفون او آیپډ باندې فلم او عکس واخلي.
او په داسې حال کې چې خلک اوس د وګړو فلمونو د کتلو حوصله نه لري، د غړول فلمونه د تفریح یو خډاول.
فنلندیانو د خپل هیواد د جوړیدو کلیزه د هلسنکی په کار کې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال یو کتابتون په پرانستلو ولمنځله. په دې کتابخانه کې په کتابونو برسېره د 3D پرنټ ماشینونه، د سب سټوډیوګانې، سینماوي او نورې اسانتیاوې موجودې دي. نو تفصیل ریپورت.
د هلسنکی په ښار کې د اوړي په نامه یو کتابتون داسې ډیزاین شوی چې دغه ښار د یو شمیر برخو ښې منظرې ورڅخه لیدل کېدای شي. دغه کتابتون جوړونکو د ښار په زړه کې ځکه دغه کتابتون جوړ کړی چې خلک په اسانۍ سره ورته راشي، کتابونه ولولي او په مثبتو کارونو خپل وخت تیر کړي.
په هلسنکی کې ډېر خلک آزاد او موقتی کارونه کوي، او ډېر شمیر نور خلک هم په هفته کې یو څه وخت د ښار مرکزی برخه ته په تللو باندې تیروي. موږ وختل چې خلک خپل وخت مارکیټونو او خانو ته د تک په ځای دلته په دې کتابتون کې تیر کړي.
د کتاب لوستلو ترڅنګ په دغه کتابتون کې نورې اسانتیاوې هم شته چې خلک په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د اوړي کتابتون درې پوړ لري. په پورتني پوړ کې چې همدا اوس موږ اوسېږو، یو ډول خلاصه فضا ده چې د ښار ګڼه ګوڼه، د خلکو تیرېدل را تیرېدل او ودانۍ ته د خلکو راننوتل پکې نه لیدل کیږي. په دې توګه دا ځای یو څه آرام او د مطالعې او ذهني کار لپاره مناسب ده.
په دغه کتابتون کې د خیاطۍ 3D پرنټ، د غونډو د جوړولو اسانتیاوې، د سبت سټوډیوګانی او آن سینما هم شته.
اما کتابتونونه په فنلند کې هغه ځایونه دي چې خلک د کتابونو د مطالعې او اخیستو لپاره ورځي، او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي. خو اوس د کتابونو د مطالعې ترڅنګ په کتابتون کې نور مهارتونه لکه د 3D پرنټرونو، UV پرنټرونو او نور ډول ډول وسایلو کارول هم زده کیږي.
این بود کاروان این هفته. امید از تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر می‌خواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و در جریان نشر برنامه شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
آج ویو 360 میں پاکستان میں آئے روز توہین مذہب کے واقعات اور اس کے تحت لگائے جانے والے الزامات کی وجوہات کیا ہیں؟
اس گروپ کا سربراہ ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سے باقاعدہ رقوم کی ترسیل ہوتی ہے،
کیا ان کے پیچھے کوئی سیاسی پہلو بھی ہے؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے یوسف کے مطابق پاکستان دنیا میں توہین مذہب کے خلاف سخت ترین قوانین کے لحاظ سے ایران کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یوسف کا کہنا ہے کہ گزشتہ چار دہائیوں میں پاکستان میں 2100 سے زیادہ توہین مذہب کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور پاکستان کے توہین مذہب اور رسالت کے موجودہ قوانین ملک کی مذہبی اکثریت کے بعض گروہوں کو عدالتی نظام پر اعتماد کرنے کی بجائے موب جسٹس یا ہجوم کی طرف سے ملزمان کو سزا دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے جرنل میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق پاکستان میں تاریخی طور پر توہین رسالت کے قوانین سیاسی اور مذہبی حکام کو فائدہ پہنچاتے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے تشویش کا اظہار کرتی آ رہی ہیں کہ ان قوانین کو ذاتی مفادات یا بدلہ لینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا توہین مذہب کے قوانین کو ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں اور ان قوانین اور ان کے تحت لگائے جانے والے الزامات سے مفاد پرست عناصر کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز پنجاب کے شہر قصور میں دو خواتین کے خلاف قرآن کے اوراق جلانے کے الزام میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کے مدعی علاقے کی مسجد کے امام ہیں اور جن خواتین پر توہین کا الزام لگایا گیا ہے ان میں ایک نجی اسکول کی پرنسپل اور دوسری ان کی گھریلو ملازمہ ہے۔ اس کے علاوہ گوجرا میں بھی دو خواتین پر توہین مذہب کے الزام کے واقعے کی اطلاع ہے۔ وائس آف امریکہ کے احتشام شامی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان کیسز کے بارے میں جانتے ہیں۔ احتشام، پچھلے دو روز میں پنجاب کے مختلف شہروں میں توہین مذہب کے واقعات کی اطلاعات ہیں، کتنے واقعات اب تک رپورٹ ہوئے ہیں اور حکومت کا کیا رد عمل ہے ان پر؟
جی، یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات کا جو تسلسل ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اضلاع میں حالیہ کچھ مہینوں سے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ اگست میں ہی جڑاوالا میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، فیصل آباد کے علاقے میں ایک سال پہلے، اور اب یہ جو قصور میں جو واقعہ ہوا ہے یہ ہم نے یہ قصور میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر مساجد کے ذریعے اعلانات کیے گئے کہ قرآن پاک کے جو اوراق ہیں وہ جہاں پر جلائے جا رہے ہیں اور جو آپ لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا اور خصوصی طور پر جو چار دیہات ہیں وہاں سے یہ مساجد کے ذریعے اعلانات کروائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد جن میں سینکڑوں لوگ تھے وہ المشال سکول جو ہے بدرپور میں جو گاؤں میں جو واقعہ ہے وہاں اس کے باہر اکٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے سکول کو جلانے کی کوشش بھی کی، وہاں پر توڑ پھوڑ کی کوشش بھی کی، لیکن ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے اس کا کوئک رسپانس رہا، پولیس جو ہے فورس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی آر دے دیتے ہیں، خواتین کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس لیے آپ جو ہے کوئی نقص امن کا معاملہ جو ہے وہ نہ کریں۔ اس وجہ سے یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں، پولیس نے اسکول کی جو پرنسپل ہے زینب خان اور ان کی ملازمہ شازیہ ان کے خلاف 295B کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لی ہے، جس کے بعد مظاہرین جو ہیں وہ یہاں سے منتشر ہوئے تھے۔ علاقے کی مسجد کے جو امام ہیں کاشف علی، ان سے بھی ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو یہ واقعہ نہیں دیکھا لیکن اس اسکول کا جو ڈرائیور ہے اور جو مالی ہے ان دونوں نے آ کر انہیں کچھ ویڈیو کلپس دکھائے تھے اور کچھ تصاویر جو ہیں وہ دکھائی تھی اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ ان یہ جو قرآن کے اوراق جو ہیں جو ملازمہ ہیں اس نے پرنسپل کے امام پر جو ہے وہ جلائے ہیں۔
بہت شکریہ احتشام شامی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ امام جو مسجد امام مسجد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسکول کے ڈرائیور اور مالی کی طرف سے یہ جو ویڈیو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والے ادارے فیکٹ فوکس کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 400 سے زیادہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خلاف توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین کے تحت مقدمات چل رہے ہیں۔ توہین مذہب کے ان مقدمات میں قید ان نوجوانوں میں سے زیادہ تر ایک سال کے عرصے سے قید میں ہیں اور ان مقدمات میں پاکستانی قوانین کے مطابق انہیں عمر قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ فیکٹ فوکس کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر معاملات میں نوجوان مرد اور خواتین ایک مذہبی انتہا پسند گروہ کے ذریعے گستاخانہ مواد کو آن لائن شیئر کرنے کے جال میں پھنسائے گئے تھے۔ یہ انتہا پسند گروپ حکومت کی اپنی تحقیقات کے مطابق توہین رسالت کا کاروبار چلا رہا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے زیر تفتیش زیادہ تر مقدمات اسی مذہبی انتہا پسند گروپ کے اراکین رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ گروہ پہلے نوجوانوں کو گستاخانہ مواد شیئر کرنے کے جال میں پھانستا ہے اور پھر ایف آئی اے کو رپورٹ کرتا ہے۔ فیکٹ فوکس کے مطابق اس سال کے آغاز میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے بلیسفیمی بزنس کرنے والے اس گروہ کی سرگرمیوں پر تفصیلی رپورٹ دی تھی، جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ فیکٹ فوکس کی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ ایک منظم گروہ ہے جو معاشرے میں خوف پیدا کرنے اور کچھ کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے کے لیے نوجوان لوگوں کو جھانسا دے کر یا فراڈ سے توہین مذہب کے الزامات میں پھانستا ہے، جس میں انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے کچھ اہلکاروں کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے فیکٹ فوکس کے سرگردہ صحافی احمد نورانی سے بات کی، جو ان دنوں امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایف آئی اے کی ملی بھگت سے چلنے والے اس بلاسفیمی بزنس کرنے والے گروہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ احمد نورانی کا پیکج ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا انٹرویو ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ اب تک سامنے آئی ہے اور جس طرح سے اس میں توہین مذہب کے واقعات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کہ اس میں سب سے جو بنیادی پہلو یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو کہ پہلے نوجوانوں کو اس پورے معاملات میں الجھاتا ہے اور اس کے بعد انہی کی طرف سے فراڈ یا بلیک میلنگ کے ذریعے کچھ مواد آن لائن پوسٹ کرواتا ہے اور اسی مواد کی بیسس پہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس رپورٹ کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو اس رپورٹ میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں پنجاب کے مختلف حلقوں، مختلف شہروں، مختلف ضلعوں میں، جہاں جہاں بھی یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اگر ان کی ڈیٹیلز نکال کے دیکھی جائیں تو ان میں کافی کامن فیکٹر آپ کو جو ایف آئی آر درج کروانے والے لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کے اور ایک ہی پیٹرن کے نظر آتے ہیں، واقعات مورلس ایک ہی طرح کے ہیں۔ اور فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پولیس کی اسپیشل برانچ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے جو بھی اگر ہم اب تک کی تحقیقات کرتے ہیں ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام بلاسفیمی بزنس سے متعلق بخوبی آگاہ ہے۔ فیکٹ فوکس کی شائع رپورٹ کے مطابق سرکاری رد عمل جو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم چلتے ہیں اسلام آباد۔ اس وقت ہمیں عاصم علی رانا جوائن کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت سلسلہ ہے۔ عاصم، آپ نے ان محکموں سے رابطہ کر کے اس رپورٹ سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، کیا کہا حکام نے؟
اس حوالے سے ہم نے جو ہے ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن آن دی ریکارڈ اس حوالے سے کوئی بھی اہلکار جو تھا یا افسر جو تھے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی اے جو ہے وہاں پر اس پہ بالکل پولیس میں جس طرح ایک عام شخص جو ہے وہ شکایت لے کر جاتا ہے اور اس کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، ایف آئی اے میں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر تحقیق ہونے کے بعد کوئی بھی مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف اگر کوئی مقدمہ درج کرتے ہیں بلاسفیمی کا بالخصوص، تو اس حوالے سے نہ صرف ہم اپنے ادارے میں جواب دہ ہوتے ہیں بلکہ اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی، پروسیکیوشن کی ذمہ داری بھی وہ ایف آئی اے حکام کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا کیس نہیں بنا سکتے جو عدالت میں جا کر جس کے اوپر سزا نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں کہ ان میں زیادہ تر ہمارے پاس بالکل مکمل ثبوت تھے جس کے بعد یہ کیسز درج کیے گئے اور ان کو پروسیکیوشن باقاعدہ ان کو کورٹس میں لے کے جایا گیا۔ البتہ انہوں نے اسپیشل برانچ کی جو پولیس تھی، جو پنجاب اسپیشل برانچ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ایف آئی اے اہلکاروں اور اس گروپ کے حوالے سے کہا گیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے کچھ اہلکار کچھ انڈیویجل بیسس پہ تو شاید ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کوئی گروپ بنا کر یا وہاں پر صرف ان کیسز کو یا پیسوں کے لیے ایکسٹارشن کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اس حوالے سے ایف آئی اے کے جو مختلف افسران تھے ان کو اس حوالے سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس پر آن دی ریکارڈ بات کرنے سے انکار کیا۔ البتہ آف دی ریکارڈ جو ان کا جو رسپانس تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی گروپ موجود نہیں ہے اور صرف جو ہے وہاں پر وہ مکمل تحقیق کے بعد ہی کوئی بھی مقدمہ درج کرتے ہیں۔
لیکن عاصم، اس بارے میں ان کی طرف سے کچھ کہا گیا؟ کیونکہ مقدمہ تو بہت بعد میں درج ہوتا ہے اور جب مقدمہ ایک دفعہ ایف آئی آر ایک درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو موب جسٹس اور اس طرح کے دوسرے واقعات سامنے آتے ہیں وہ بھی ہمیں پاکستان کی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو منظم گروہ کی بات کی جا رہی ہے وہ تو پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ جو ہے اس کی رپورٹ میں بھی یہ دکھایا گیا ہے اور اس میں مانا گیا ہے، یہ اس میں کاروائی بھی ریکمینڈ کی گئی ہے۔
جی بالکل، اسی طرح ہے کہ پنجاب کی جو اسپیشل برانچ ہے ان کی طرف سے یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ وہاں پر یہ ایسا گروپ ایگزسٹ کرتا ہے جس کے ساتھ کچھ ایف آئی اے کے بھی اہلکار ہیں، لیکن ایف آئی اے اس بات کی تردید کرتی ہے۔ ان کا کہنا کہ ایسا کوئی گروپ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر معاملے کی جب بھی کوئی ہوتی ہے اس کی مکمل تحقیق کے بعد ہی مقدمہ درج کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ بلاسفیمس مٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ کر رہا ہے, بہت زیادہ پھیل رہا ہے, بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جو ان کو وہاں پر انسٹیگیٹ کرتے ہیں, جو ان کو انوالو کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی طرف سے بھی کچھ ایسا مٹیریل جو ہے وہ سامنے آتا ہے. البتہ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ اس میں ایف آئی اے کے بھی اہلکار ساتھ شامل ہیں جو اس کرتے ہیں. جہاں تک موب جسٹس کی بات ہے وہ اس میں وہ زیادہ تر جو کیسز جو اس پاکستان بھر میں ہوئے ان میں دیکھنے میں آیا کہ ان کو بھی جو ہے لوگوں کو بھڑکایا گیا, ان کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا, اور باقاعدہ طور پر اگر وہ پولیس کسٹڈی میں بھی ہیں تو ان کو پولیس کے تھانوں سے نکال کر اور جو ہے وہاں پر ان کو یا کسی بھی سرکاری ادارے کے اگر وہ تحویل میں بھی ہیں تب بھی ان کو وہاں سے نکال کر ان کو جو جلا دیا گیا, ان کو مار دیا گیا. تو یہ پاکستان میں جو ایک توہین مذہب کے نام پر, توہین رسالت کے نام پر جو لوگوں کو فوری طور پر اشتعال دلایا جاتا ہے اس میں بھی اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, اور جیسے ہی رونما ہوتے ہیں تو فوری طور پر موب جسٹس جو ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ نکل آتے ہیں سڑکوں پر اور ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے.
بہت شکریہ عاصم علی رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ حکام کی طرف سے کیا ریسپانس دیا گیا ہے اس بات پہ جو کہ ایف آئی اے کے گروہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. جس طرح سے موب جسٹس کی عاصم علی رانا بات کر رہے تھے, گزشتہ سال ہم نے تقریباً اگست میں ہی ایک ایسا ہی واقعہ جڑاوالہ میں دیکھا جہاں پہ کئی گرجا گھروں کو جلایا گیا, مسیحی آبادی کو آبادی کی جو رہائش گاہیں تھیں ان کو جلایا گیا مسلم موب کی طرف سے. اس میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد وہاں پہ بھی یہی توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے خاص طور پہ قرآن کے اوراق کے حوالے سے بات کی گئی کہ قرآن کے اوراق جلانے کا واقعہ ہوا ہے, ان کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے پورے علاقے کے مسلمان جو تھے انہوں نے اس حوالے سے سامنے آ کے پورا علاقہ جو تھا جڑاوالہ کا, خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں گرجا گھروں کی اور مسیحیوں کی رہائش گاہ کی, تو اس میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا, اس کو جلایا اور کافی حد تک اس حوالے سے نقصانات سامنے آئے. پنجاب حکومت نے اس میں کافی کنڈیم بھی کیا اور اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے کوآپریٹ بھی کیا گیا, اور اس کے بعد اب کے کچھ حد تک جو گرجا گھر ہیں اور یہ جو علاقہ ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی سارا زمان اس علاقے میں گئیں, جڑاوالہ گئیں, انہوں نے ایک سال کے بعد جاننے کی کوشش کی کہ اب وہاں زندگی کس حال میں ہے. ہم جتنی دیر میں پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارا زمان کا پیکج, لیکن جڑاوالہ کے واقعے کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ اوور آل پاکستان میں توہین مذہب کے معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور سیاسی مقاصد کے حوالے سے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ ذاتی اناد کے جو کیسز ہیں ان کے تھرو بھی ان کو بھی اس سیٹل کیا جاتا ہے اسی قانون کی آڑ میں, اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلے توہین رسالت کے کاروبار کے حوالے سے جو یہ ہم بات کر رہے تھے جو کہ آج ہم نے شروع سے پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے سیٹ اپ کیا کہ جو ایک کاروبار بنایا گیا ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو اوور آل امپیکٹ کر رہا ہے, قوانین کس طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں اور معاشرہ کس طرح سے امپیکٹ ہو رہا ہے. اس وقت سید کلیم امام ہمارے ساتھ ہیں, سابق آئی جی پولیس ہیں, مصنف ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو اس رپورٹ پر کتنی تشویش ہے, فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایک منظم گروہ ہے جو لوگوں کو اس طرح کے کیسز میں پھنسا رہا ہے اور ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے.
تھینک یو, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. بالکل کوئی بھی ریسرچ اورینٹیڈ یا رپورٹس جب آتی ہیں تو ہمیں اس پہ ضرور مزید سوالات اٹھانے چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کس حد تک یہ فیکچوئل ہے. اور آپ نے یہ رپورٹ جب میں نے دیکھی ہے تو اس میں تو ایک نیا ٹرینڈ ہمیں نظر آیا ہے, اور پہلے تو ٹرینڈ یہ تھا کہ کوئی بلاسفیمس ایکٹ ہوتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھی ویجیلنٹی جسٹس کرتے تھے اور کیسز بھی رجسٹر ہوتے تھے, اور بہت سارے کیسز رجسٹر ہوئے ہوئے اوور دا ایئرز, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. لیکن یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لینا اور لوگوں کو اس میں شامل کر لینا اور پھر ان کو نیوڈ یا ایڈکٹڈ قسم کی چیزیں دکھانا اور پھر ان سے جو ہے ان کو استعمال میں لانا اور پھر ان کے خلاف پرچے درج کرا دینا, دیٹس کوائٹ الارمنگ اثر. اور میرے پاس ایک فیگر ہے جو میں نے ابھی آفیشیلی لینے کی کوشش کی ہے, اگر آپ کہیں میں اسی سوال میں ایکسپلین کر دوں یا نیکسٹ سوال میں کر دوں, ڈیفینیٹلی اٹ از الارمنگ.
تو فیکٹ فوکس کا جو دعویٰ ہے کہ ایف آئی اے کے کچھ عناصر جو ہیں اس پورے کاروبار میں ملوث ہیں, اس توہین مذہب کے کاروباری گروپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے ان کا, اور اعلیٰ حکام کو اس بارے میں پتہ بھی ہے, آپ کے خیال میں اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں اب تک کوئی کارروائی اس حوالے سے سامنے نہیں آئی, یا پبلکلی کچھ جواب یا ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا اس کو؟
پبلکلی ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, لیکن ہاؤ دا آرگنائزیشن ورکس ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ایف آئی اے از ون آف دا 15 پولیس آرگنائزیشن ان پاکستان, اور اس کا وہ موازنہ کرتے ہیں ایف بی آئی کے ساتھ, اور یہ فیڈرل لاس کو بیسیکلی ڈیل کر رہا ہے. آئی ایم شیور کہ جب یہ شکایت آئی ہے, میرے کچھ اہلکاروں سے بات بھی ہوئی ہے, اور دے آر سم آف دا پیپل ہو آر انڈر انکوائری, اور ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو گروپس بنائے گئے ہیں, یہ پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی کام کر رہے ہیں. اس میں نہ صرف یہاں کے اہلکار بلکہ باقی اہلکار بھی شامل ہو سکتے ہیں. میں نے جو فیگرز تھوڑی سی اکٹھی کی ہے آفیشلی, ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کی بھی ہے, تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ تقریباً 287 ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی ہیں, اور تقریباً 438 پیپل ہیو بین اریسٹڈ. اور اس ٹرینڈ کو میں زیادہ پنڈی, لاہور اور اسلام آباد, اور پھر میں ملتان میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے. میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ تقریباً 8 کے قریب کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے. جب میں نے مزید تحقیق کی اور میں نے کہا کہ یہ تو ایک گروہ کام کر رہا ہے, اور یہ ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو اور یوتھ کو پھنسانے کا, جو اس میں ایک پرسنٹیج دی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فورینزکس کیے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے یہ موبائلز جو تھے اس میں بہت زیادہ مواد موجود تھا, اور جب ان لوگوں کو پوچھا بھی گیا اور پکڑا بھی گیا, دے سارٹ جے سیم ٹو ہیو گاٹ ان ٹو این ایڈکشن آف واٹس ایپ, اور یہ جو مذہبی بہت سارے سلسلے تھے اس میں, اور اس کے اس کو لیور ان کرتے ہیں تھرو وہ ڈرگس ایسٹیسی آئس, اینڈ آلسو تھرو پونس اینڈ نیوز, اینڈ دے وے پیپل ہو ایون ڈیڈ اٹ فار فرسٹ ٹائم اینڈ دین دے گاٹ ان ٹو اٹ. تو یہ چیز بھی ایک سامنے آ رہی ہے.
سو یہ پیٹرن آپ نے جو ڈیٹا دیکھا ہوگا, یا جس طرح سے آپ نے ڈیٹا جمع کیا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیٹرن ان کا, کیونکہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کہتی ہے کہ پیٹرن بھی ایک ہی جیسا ہے, ایک تو اس پہ ہمیں اگر آپ کچھ بتا سکیں, اور دوسرا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس تو کچھ دو تین دہائیاں, چار دہائیاں پہلے اتنے کیسز تو کبھی بھی پاکستان میں شاید پہلے شروع کے 40 سال اور اگلے 40 سال کو اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ڈفرینس کیوں آ گیا؟
ایک تو یہ بھی سمجھنے کہ یہ کیسز مسلسل ہوتے رہے ہیں جب سے یہ قانون آیا ہے. یہ تو کچھ کیسز میں جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ میڈیا پہ سرفیس کر جاتا ہے تو یہ اس پہ ڈسکشن بڑھ جاتی ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں گے ان کی بہت بڑی تعداد ہے جس میں یہ رجسٹر ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو لیٹسٹ ٹرینڈ آیا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ مائنورٹیز اور جو دوسرے لوگ گروپس ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کسی نے جان کے کیا ہے تو اس کے خلاف یہ ہو جاتا تھا, اور لوگ اس پہ لوگوں کا یہ تھا کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور یہ جان کے کیا گیا, ہماری بے عزتی کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ جو ٹرینڈ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھیں جس طرح ہنی ٹریپ ہے اس طرح یہ بلاسفیمی گروپس ٹریپ ہیں, اور یہ ایک دفعہ آپ کو لیور ان کرتے ہیں, لیور ان کرنے کے بعد آپ کو پھنسا دیتے ہیں, اور بہت سارے لوکلز بھی بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ لیں ایک اور ہمارے پاس کیس آ گیا اور کسی کی یہ ضرورت ہوئی اور یہ کام ہوا.
لیکن اس سے مقصد کیا ہے حاصل کرنا ہے؟
اس سے جو ایک تو جو غالباً اس میں بلیک میلنگ کا بھی عنصر ہے, غالباً اس میں یہ بھی عنصر نظر آ رہا ہے کہ ریونج اور بدلہ لینا, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو مشکل میں ڈال کے اس کے کچھ مزید فائدے اٹھائے جا سکیں. لیکن اگین میں یہ جو میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے آپ کے کال کے بعد, یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس پہ ایک سیریس کام ہونا چاہیے, ریسرچ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی گروپس ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ 666 ہے اور او مین کا گروپ, اور اسی طرح مذہبی واٹس ایپ گروپ ہے, اور پھر ہم الیمناٹی کا بھی بہت سارا سلسلہ دیکھتے ہیں. یہ ایک لارجر براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں, لیکن دے آر گروپس اویلیبل اوور دیئر جو کہ پیپل ہو آر لاسٹ, ویلیو ڈسٹرب ہیں, سائیکالوجیکلی ہرٹ ہیں, چائلڈ ہوڈ انجریز ہیں, پیرنٹنگ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جابس نہیں ہیں, پاورٹی کا ایشو ہے، گورننس کے ایشوز ہمارے ملک میں چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ ہیٹ اور جو باقی سلسلے چل رہے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ بعض دفعہ کوپ نہیں کر پاتے اور یہ ان کو ایک شارٹ کٹ ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائیں۔
یہ سارے عناصر جو ہیں اس کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید کلیم امام، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جو ایک سرٹن ویپنائز کیا گیا ہے ان قوانین کو، اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رکن سعدیہ بخاری اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سعدیہ، توہین مذہب کے قوانین کو کس حد تک سیاسی ہتھیار کے طور پر لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ کوئی بھی پاکستان میں ہو، سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہو، اس کے برابر ہے۔ اگر آپ ریلیجیس مائنورٹیز کو، ایتھنک مائنورٹیز کو آپ سول اور پولیٹیکل رائٹس برابر پہ دے دیتے ہیں تو پھر پولیٹیشینس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان مائنورٹیز میں بھی کیمپین کریں اور اس کو جو ہے نا ون بیک ان کمیونٹیز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں۔ مگر اس وقت دیر از اے ڈیوالٹی ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو بھی خاتون یا مرد کسی ریلیجیس مائنورٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ڈوئلٹی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ون ہیز ایکول رائٹس اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ صرف ایک مسلم ہو سکتا ہے،
یہ تو شاید بہت دور کی آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا، کیونکہ بہت براڈر بات ہے، ابھی تو ہم جو نیرو ڈاؤن کر کے جن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کیا کنیکٹ کیسے کریں گی آپ اس کو؟
میں اس کو اس طرح سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ جب پولیٹیشینس کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو ڈفرینٹ ریلیجیس مائنورٹی کے پولیٹیشینس ہیں وہ بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتے ہیں تو وہ ان کا ایک آٹومیٹک اسٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ ہوگا۔
سو بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتھارٹی کی وجہ سے جو ہے اتھارٹی ان کو نہیں مل سکتی اس کانٹیکسٹ میں، اس طرح سے
ان کو ریسپیکٹ بھی ملتی ہے، ان کے پاس ایک پولیٹیکل کلاؤٹ بھی آتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو میئرز ہیں یہ ہمیں لینے چاہیے۔
تو کیا آپ کے ادارے کو، سعدیہ، کیا آپ کے ادارے کو توہین مذہب کا کاروبار کرنے والوں اور عوام میں خوف پھیلانے والے گروہ کا علم ہے جو وفاقی ادارے کے تعاون سے ملک میں سرگرم ہے؟ کتنی تشویش ہے ہیومن رائٹس کمیشن کو اس پہ؟
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تو متعدد بار کنڈیم کر چکا ہوا ہے۔ آج کیا کہتے ہیں جڑا والا کا جو انسیڈنٹ ایک سال پہلے ہوا تھا اس پہ ہم نے باقاعدہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی تھی اور اس کے بعد ہم نے رپورٹ بھی شائع کی، ہم نے پریس ریلیز بھی کی۔ ہم کانسٹنٹلی کمیونٹیز کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹالرنس کو پروموٹ کریں، ہم ہارمنی کو، انکلوسیونیس کو ہم پروموٹ کریں۔ ہماری مسلسل یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک آپس میں ایک ٹرینکول طریقے سے اور رول آف لا جو ہے اس کو اپہولڈ کر کے جو بھی بات کی جائے وہ کی جائے۔
تو توہین مذہب کے جتنے الزامات پاکستان میں سامنے آتے ہیں کسی اور مسلم ملک میں بھی آتے ہیں؟
جی نہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ کیونکہ اس کی جو سزا ہے وہ موت ہے تو اس کی وجہ سے ذاتی اناد اور لوگوں کو جو اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کو ایز اے ٹول آف کوئرشن استعمال کر رہے ہیں۔
تو یہ جو گروہ کی ہم بات کر رہے تھے جو ایف آئی اے کے تعاون سے کام کر رہا ہے وہ آپ کے نالج میں بھی ہے، آپ کی آرگنائزیشن کے نالج میں بھی ہے؟
جی، وی ہیو اونلی ہرڈ رومرز بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی فیکٹس ٹو دا میٹر۔ اگر ہمارے پاس کوئی فیکٹس ہوں تو پھر ہم آبویسلی ڈفرینٹ طریقے سے کمنٹ کریں کیونکہ ہم ایویڈینس بیسڈ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ سعدیہ بخاری، ایچ آر سی پی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ اس حوالے سے ہمیں ایچ آر سی پی کا موقف دے رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ